Radio. Radio Azadi.
ډیرو قدرمنو اوریدونکو السلام علیکم. د ازادي رادیو 12 ساعته پر لپسې خبرونه ته هر کله د امریکا غږ آشنا رادیو خبرونه پای ته ورسیده. نوریاس نوریم او د لومړنۍ نیم ساعته خبری مجله د خپل همکارانو په مرسته وړاندې کوم. نن د پنځشنبه ورځ د 1489 یوم هجری لمریز کال د تلیا میزان د میاشتې شپږم د 2018 میلادي کال د سپتمبر له 28 سره برابر ده. د ناتو عمومي منشي وایي که افغانستان باثباته شي د ناتو ټول متحدان به ورسره باثباته شي. پر دې او د افغانستان په اړه پر ځینو نورو موضوعاتو په تفصیل راپورونه لرو، خو خپرونه د افغانستان او نړۍ د دې سات په مهمو خبرونو سره پیلوو. سر کې څو مهمو خبرونو سر لیکونه ټاکل شوی ده چې نن سهار د افغانستان اجرائیه رئیس په نوي ډیلي کې د هند له صدر اعظم سره وګوري. د روسیې ولسمشر ولادیمیر پوتین بنن په انقره کې د ترکیې له ولسمشر رجب طیب اردوغان سره په کتنه کې د سوریه او عراق په اړه خبرې وکړي. د امریکا د متحدو ایالاتونو د مشرانو جرګې د بهرنیو اړیکو د کمیټې مشر وایي د کردستان ټول پوښتنې اندېښمن کړی دی. ټاکل شوی ده چې نن سهار د افغانستان اجرائیه رئیس په نوي ډیلي کې د هند له صدر اعظم سره وګوري. له اجنډا سره سم عبدالله عبدالله باید پرون په نوي ډیلي کې د افغانستان او هند ګډ نندارتون پرانستلی وای، خو د اجرائیه رئیس سفر وځنډید او دا نندارتون د افغانستان د تجارت او صنایعو وزیر همایون رسا پرانست. په دې نندارتون کې شاوخوا 240 افغان سوداګرو غالۍ، وچه میوه، تازه میوه، زعفران او ګران بیه کاڼي نندارې ته ایښي دي. 1500 هندي سوداګرو او 80 امریکایي شرکتونو هم برخه پکې خسته ده. دا نندارتون به د شنبه تر ورځې پرانسته وي. د دې نندارتون تر څنګ به نن افغان او هندي سوداګر 12 غونډې وکړي. په دې غونډو کې به پر دې خبرې وشي چې څرنګه د هند او افغانستان ترمنځ صادرات او واردات وده کولی شي. هندي رسنۍ خبر ورکوي چې د افغانستان اجرائیه رئیس عبدالله عبدالله او د هند صدر اعظم نریندرا مودي به د افغان پولیسو د روزنې په برخه کې یو تفاهم لیک لاسلیک کړي. د کابل پر هوایي ډګر له برید وروسته د امریکا د بهرنیو چارو وزارت خپلو اتباعو ته خبرداری ورکړی دی چې افغانستان ته سفر ونه کړي. د امریکا سفارت په کابل کې اعلامیه خپره کړه. په دې اعلامیه کې د افغانستان وضعیت بې ثباته بلل شوی دی او ویل شوی دی چې په دغه هیواد کې امریکایانو ته ګڼ ګواښونه شته. په اعلامیه کې ویل شوی دی چې کوم امریکایان چې په افغانستان کې دي یا په افغانستان کې ژوند کوي باید ژر له دغه هیواده ووځي. په کابل کې پرون د حامد کرزي پر نړیوال هوایي ډګر برید وشو. برید کوونکي 4 تنه وو چې پرون مازدیګر ووژل شول. د برید کوونکو د توغندیو د برید له امله یوه ښځه ووژل شوه او یو لستنه ملکیان ټپیان شول. طالبان ویلي دي چې دا حمله دوی کړې ده او داعش په خپلې وې پاڼې اعماق کې د دې برید ویډیو خپره کړې او د حملې مسؤلیت یې په غاړه اخیستی دی. د فراه والی وای د پښتکو په ولسوالۍ کې وو پولیس او یو لس یاغیان وژل شوي دي. محمد عارف شاه جهان د دې برید په اړه چې د سیشن بی په شپه وشو ازادي راډیو ته وویل
7 نفر از سربازای ما شهید است و 4 نفر هم
زموږ او پولیس شهیدان شول او څلور تن هم زخمیان دي. د دښمنانو دوه مړي په سیمه کې پاتې دي. کله چې مرستندوی ځواکونه د جګړې ځای ته ورتلل له سیمې څخه د ترلاسه شوو معلوماتو له مخې د دښمنانو تلفات تر یو لسو رسیدلي وو. په یو شمېر راپورونو کې ویل شوي دي چې شاوخوا 300 یاغیانو د پښتکو د ولسوالۍ پر پوستو برید کړی وو، خو د فراه والي وویل چې د دې شمېرو په اړه دقیق معلومات نه لري. تمه ده چې د افغانستان د کرکټ د 19 کلنو ټیم نن له خپل بنګالي سیال سره یوه ورځنۍ لوبه وکړي. د افغانستان د 19 کلنو ټیم د دوشنبه په ورځ بنګلاديش ته ولاړ او د دغه هیواد له 19 کلنې لوبډلې سره به 15 یوه ورځنۍ مسابقه وکړي. د افغانستان د کرکټ بورډ په وینا د دې لوبو هدف د 19 کلنو آسیا کپ او نړیوال کپ ته تیاری دی. آسیا کپ په نومبر کې په مالیزیا کې او نړیوال کپ راتلونکي کال د جنوري په میاشت کې په نیوزیلند کې ترسره کیږي. دا هم د سیمه نړۍ څو خبرونه. د روسیې ولسمشر ولادیمیر پوتین بنن په انقره کې د ترکیې له ولسمشر رجب طیب اردوغان سره په کتنه کې د سوریه او عراق په اړه خبرې وکړې. له ترکیې څخه پوتین دغه یوه ورځنۍ کتنه وروسته له هغې ترسره کوي چې درې ورځې وړاندې دواړو مشرانو په ټلیفوني خبرو کې د عراق په شمال کې د کردستان د خپلواکۍ لپاره د لانجمنې ټول پوښتنې په ګډون پر یو لړ مسایلو خبرې وکړې. د اردوغان دفتر د چهارشنبې په ورځ وویل چې دواړه مشران به د دوه اړخیزو او د سوریه او عراق په ګډون د سیمه ییزو مسایلو په اړه خبرې وکړي. موسکو او انقره د سوریه په جګړه کې د دوه مختلف لور ملاتړ کوي. روسیا او ایران د سوریه د ولسمشر بشار الاسد او ترکیه او د امریکا متحده ایالات هم د هغو یاغي ډلو چې د اسد رژیم په وړاندې جنگي ملاتړ کوي. خو روسیه، ترکیه او ایران په روانه میاشت کې موافقه وکړه چې په ادلب کې به د مخالفانو د مخالفو ځواکونو تر کنټرول لاندې د شخړو د کمولو یوه سیمه رامنځته کوي. له دې مخکې د جولای د میاشتې راهیسې د سوریې په دریو نورو سیمو کې هم ورته سیمې رامنځته شوي دي. د امریکا د متحده ایالاتونو د مشرانو جرګې د بهرنیو اړیکو د کمیټې مشر وایي چې د کردستان ټول پوښتنې اندېښمن کړی دی. باب کراکر د عراق الحره تلویزیون ته وویل چې د عراق بې ثباتۍ ته اندېښنه لري.
I'm disappointed that the referendum took place. You know, I don't
زده ما یو سکړایم چې ټول پښتنه وشو. زنه غواړم چې د انتخاباتو په درشل کې چې راتلونکي کال په عراق کې تر سره کیږي د بې ثباتۍ علتونه را پیدا شي. د دې مطرح امریکایي سناتور لاندې ښنې سره په یو وخت د عراق پارلمان پرون له مرکزي حکومت وغوښتل چې د کردستان کرکوک سیمې ته پوځیان واستوي. د عراق کردانو د دوشنبې په ورځ د خپلواکۍ لپاره ټول پښتنه وکړه چې پرون نتیجه راووته او نږدې 93% کردانو له دې سره موافقه وکړه چې خپلواک هیواد ولري. او د امریکا د متحده ایالاتونو او روسیې فضایي ادارو موافقه وکړه چې د سپوږمۍ په مدار کې یو تمځای جوړ کړي. ناسا او روسکاسموس پرون په یو ګډ بیان کې وویل چې وړاندې به په فضا کې ګډې څېړنې وکړي. همداراز به د سپوږمۍ د سطحې په اړه تحقیقات وکړي. دا اعلان په داسې وخت کې شوی دی چې د واشنګټن او موسکو اړیکې ښه نه دي. خبرونه مولا ازادي رادیو اوریدل کده او ځینې نور خبرونه غواړي بیا هم ولولې دي. ازادي رادیو په وی پانه کې شته پته مهم ده. ازادي رادیو ټکی اورګیا ازادي رادیو ټکی کام وړاندې په خبرونه کې اوري چې د ناتو عمومي منشي وایي که افغانستان باثباته شي د ناتو ټول متحدان به ورسره باثباته شي.
A more stable Afghanistan means a more secure NATO alliance, more security for people living in NATO allied countries.
د افغانستان د جمهوری ریاست دوهم مرستیال په افغانستان کې د بې ثباتۍ یو عامل په دې هیواد کې په غیر قانوني توګه د کانونو استخراج بولي چې د ده په وینا له عوایدو یې ترهګر تمویلیږي.
متاسفانه معادن به یکی از منابع تأمین هزینه جنگ و یک منبع عایداتی برای گروه های تروریستی تبدیل شده است.
د افغانستان د ولسمشر د دوهم مرستیال دفتر وایي د عاشورا لپاره په کابل کې د جوماتونو او تکیه خانو د امنیت د خوندیتوب لپاره 1500 ملکان په وسلو سنبال شوي دي.
صد مسجد و تکیه خانه که در واقع در تهدیدات بلند امنیتی در شهر کابل قرار داشتند برای هر مرکز در نظر گرفته شد که 5 نفر مسلح شوه.
په نړیوالو موضوعاتو کې اوري چې د عراق پارلمان له حکومت وغوښتل چې د کردستان کرکوک سیمې ته پوځیان واستوي چې د تیلو د سرچینو کنټرول په لاس کې واخلي. د افغانستان په اړه نړیوالو ورځپاڼو ته کتنه کوو او د ژوند رنګونو د لړۍ یوه نوې برخه درته خبرو. خبرونه پاته برخه به همزه نوری است. نوری د خپل تخنیکي همکار نور نعیمی په مرسته وړاندې کوم. د خبرونه لومړی موضوع راخلو. د ناتو عمومي منشي وایي که افغانستان باثباته شي د ناتو ټول متحدان به ورسره باثباته شي. یان ستولتنبرګ رویټرز اژانس وویل چې د افغانستان امنیت د ټول اروپا او د ناتو د غړو په انګټه دی. د ناتو عمومي منشي پرون د امریکا د متحدو ایالتونو له دفاع وزیر سره کابل ته ولاړ او د افغانستان د ولسمشر او یو شمېر نورو جګپوړو چارواکو سره یې وکتل. احمد شیبر له نورو جزئیاتو سره.
د ناتو عمومي منشي یو ځل بیا ډاډ ورکړ چې د افغانستان او د افغان ځواکونو ملاتړ ته به ادامه ورکړي. د ناتو عمومي منشي یان ستولتنبرګ په کابل کې رویټرز اژانس ته وویل
I'm confident partly because we already have made a decision. We made a decision in June to increase
زړدارم ځکه چې موږ د جون په میاشت کې فیصله وکړه چې په افغانستان کې به د خپل ځواکونو شمیر زیات کړو چې افغان سرتیری وروزی سلام مشوره ورکړي او همکاري ورسره وکړي. همدارس ډاډیم ځکه چې افغانستان سره مرسته د اروپا او د ناتو د متحدانو په ګټه ده. د دې لپاره چې باثبات افغانستان د ناتو د متحدانو د خوندیتوب په معنا دی، د هغو خلکو د امنیت په معنا دی چې د ناتو په غړیو هیوادو کې ژوند کوي. د ناتو عمومي منشي د امریکا له دفاع وزیر جیمز ماتس سره پرون سهار کابل ته ولاړ. دوی مازدیګر له ولسمشر اشرف غني سره په یوې ګډې خبري غونډه کې برخه واخیسته. د امریکا دفاع وزیر جیمز ماتیس د غونډې ته وویل چې طالبان د حقانی شبکه داعش او القاعده شبکه به په هیڅ ډول د جګړې له لارې بریالي نشي. تر دې خبرې غونډې وروسته د ناټو عمومي منشي یانس ستولتنبرګ رویټرز اژانس ته په ځانګړې مرکه کې د افغانستان د ځانګړو ځواکونو پر ملاتړ ټینګار وکړ او ویې ویل زما په باور دا مهمه ده چې له افغانانو سره په څو اساسي برخو کې مرستې وشي، مثلا د ځانګړو ځواکونو د روزنې په برخه کې. دغو ځواکونو دا ثابته کړې ده چې له طالبانو او اکثرو تروریستي ډلو سره په جګړه کې ډېر برلاسه دي. همداراز له افغانستان سره د هوایي ځواکونو د پیاوړتیا په برخه کې مرسته وشي، ځکه چې هوایي ځواکونو ته اړتیا شته. د افغانستان او جنوبی آسیا لپاره د امریکا د متحده ایالاتونو د ولسمشر په ستراتیژي کې چې د اګست په میاشت کې اعلان شوه پر دې ټینګار شوی دی چې ناټو هم د افغانستان په ماموریت کې خپل همکاري زیاته کړي. د اوس لپاره 3400 امریکایي او شاوخوا 15000 د ناټو د نورو غړو پوځیان په افغانستان کې دي. د ولسمشر ترامپ د نوې ستراتیژي تر اعلان وروسته د امریکا دفاع وزیر وویل چې 3000 نور امریکایي پوځیان به افغانستان ته واستول شي. د ناټو عمومي منشي وویل چې نړیوال ځواکونه به د افغانستان په جګړو کې برخه وانخلي، خو افغان سرتیري به وروزي، هغوی ته به مشوره ورکړي او د دې ترڅنګ به د افغان ځواکونو تمویل ته ادامه ورکړي.
و امردل چې د ناتو عمومي منشي وایي د افغانستان ثبات د افغانستان ثبات د ټولو د ناتو د متحدینو د ثبات لپاره مهم دی. د افغانستان د جمهوری ریاست دوهم مرستیال بیا په افغانستان کې د بې ثباتۍ یو عامل په دې هیواد کې په غیر قانوني توګه د قانونو استخراج بولي چې د په وینا له عوایدو یې طرحګر تمویلیږي. سرور دانش دا څرګندونې پرون په کابل کې په امنیت او ثبات د قانونو د غیر قانوني کیندنو اغیز تر نوم لاندې د اروپایي ټولنې او ولسي جرګې ګډې غونډې ته وکړې. په عین حال کې په افغانستان کې د اروپایي ټولنې سفیر د قانونو غیر قانوني کیندنه د جګړو او تاوتریخوالي لامل وباله او د افغانستان له حکومتې وغوښتل چې د دغه کار مخنیوي ته لومړیتوب ورکړي. یوسف انزدرانی نور تفصیل وړاندې کوي.
د جمهوری ریاست دوام رسیالوی په هیواد کې د قانونو غیر قانوني او قاچاقي کیندنه د تورېستي ډلو لپاره عایداتي سرچینه ګرځېدلې ده. سرور دانش د چهارشنبې پر ورځ په امنیت او ثبات د قانونو غیر قانوني کیندلو اغېز تر نوم لاندې د اروپایي ټولنې او ولسي جرګې ګډې غونډې ته وویل چې د هیواد امنیت د قانونو د غیر قانوني کیندلو له کبله له ګواښونو سره مخ دی. هغه وایي د ځینو هیوادونو او کورنیو زورواکو لاسوهنې په قراردادونو کې خنډونه او ځینې نور ستونزې په هیواد کې د قانونو قانوني کیندلو ته په لیوالتیا منفي اغېزې کړي دي.
متاسفانه معادن به یکی از منابع
دی وی له بده مرغه قانون د تورېستي ډلو لپاره د جګړو د لګښت په سرچینو او عایداتو بدل شوی دی. په ټوله کې باید ویل شي چې نن ورځ د افغانستان امنیت د قانونو لامل له یو بل ستر ګواښ سره مخ دی.
با یک تهدید بزرگ دیګری ناشی از معادن مواجه است.
ښاغلی دانش کسان په دې برخه کې د افغان حکومت له هڅو خبر ورکړ، خو وی ویل تر هغه چې اداري فساد او ناامنی وي په افغانستان کې د قانونو د غیر قانوني کیندلو مخنیوی نه کیږي. دا په داسې حال کې ده چې د افغانستان او امریکا ولسمشرانو په دې وروستیو کې داسې موافقه وکړه چې له مخې امریکایي شرکتونه په افغانستان کې د قانونو او قیمتي ډبرو په ویستلو کې مرسته کوي. دواړو هیوادونو ټینګار کړی چې د قانونو کیندل د افغانستان له اقتصادي ودې او پراختیا سره مرسته کوي او په دواړو هیوادونو کې کاري فرصتونه رامنځته کوي. د ولسي جرګې د چاپریال ساتنې او طبیعي سرچینو اړوند کمیسیون د معلوماتو له مخې د افغانستان د ځمکې لاندې ذخیرې د 3 تریلیون ډالرو په اندازه اټکل شوي او هر کال د قانونو د غیر قانوني کیندلو څخه د افغانستان د عوایدو نږدې 25% اندازه د تروریستي ډلو او مافیایي کړیو لاسته لویږي. بلخوا په کابل کې میشت د اروپایي ټولنې سفیر د قانونو غیر قانوني کیندل د جګړو او تاوتریخوالي سبب ګڼي. له افغان حکومت غواړي چې د مخنیوي لپاره یې هڅې وکړي. پیری مایډن چې په دې غونډه کې خبرې کولې په افغانستان کې د قانونو د غیر قانوني کیندلو څخه پر مخنیوي ټینګار وکړ، وایي په پیل کې باید په دغه سکتور کې د اداري فساد پر وړاندې مبارزه پیل شي. دی وایي د قانونو غیر قانوني کیندل د قانونو د قانوني کیندلو مخنیوی کوي، ځکه په دې برخه کې یو منفي سیالي رامنځته کیږي. په داسې حال کې چې موږ له مخکې پوهیږو چې د قانونو غیر قانوني کیندل څومره خطرناک کار دی، څنګه کولی شو په دې برخه کې پانګونه جلب کړو؟ او دا مسله یو ټولیز ځواب ته اړتیا لري. بلخوا د قانونو او پټرولیم وزارت سرپرست نرګس نهان وایي د لازمو وړتیاو نشتوالی، د قانونو ایستلو لپاره د قانوني چوکاټ نشتون، د قانونو اړوند قراردادونو کې ستونزې، او په دې وزارت کې د مدیریت کمزوروالی د دې سبب شوی چې د قانونو کیندل ستونزمن کړي. د هغې په وینا د امنیت او شفافیت نشتون او کمزوری خصوصي سکتور هغه نور ستونزې دي چې په افغانستان کې د قانونو برخه اغېزمنه کړې ده.
وړاندې دغه راز اوري چې د افغانستان د ولسمشر د دوهم مرستیال سرور دانش دفتر وایي د عاشورا لپاره په کابل کې د جوماتونو او تکیه خانو د امنیت د خوندیتوب لپاره 1500 ملکان په وسلو سنبال شوي دي.
موږ په خپلو راپورونو کې دقت، سرعت، حقیقت او کیفیت ته لومړیتوب ورکوو. باوري خبر له ازادي راډیو.
د سهار و بجې او 15 دقیقې دی او سم د افغانستان په اړه نړیوالو ورځپاڼو ته کتنه کوو. اسمت سروان ته بخښ شو.
نیویارک بوک ریویو ورځپاڼې د افغانستان په اړه تر دې سرلیک لاندې څه چې پوځیان یې نشي سمولی د مشهور پاکستانی تحلیلګر احمد رشید مقاله خبره کړې ده. احمد رشید لیکي د ولسمشر جورج دبلیو بوش او ولسمشر باراک اوباما لپاره افغانستان یوازې جنگ و، خو د ولسمشر ډانلډ ټرمپ لپاره دا یوازې هغه جنگ دی چې د نه غوښتل پکې شکیل شي. د ورځپاڼې پر اساس ښاغلی ټرمپ له پیل نه غوښتل چې افغانستان ته نور امریکایي پوځیان واستوي، خو له وخت رسیدو اته میاشتې وروسته یې پرېکړه وکړه. د نیویارک بوک ریویو ورځپاڼې د لیکوال په باور ولسمشر ټرمپ وهڅول شو چې افغانستان ته 3900 سرتیری واستوي. له افغانستانه د امریکایي پوځیانو د ایستلو لپاره کوم مهال ویش نه دی ټاکل شوی، او دا په داسې حال کې دی چې د افغانستان جنگ د بوش او اوباما د دورو په پرتله زیات پیچلی شوی دی. د ورځپاڼې اشاره دې ته ده چې اوس په افغانستان کې د طالبانو ترڅنګ داعش او نورې ډلې هم پیدا شوي دي. د افغانستان ولسمشر محمد اشرف غنی په نیویارک کې د ملګرو ملتونو د عمومي اسمبلې د غونډې ترڅنګ د امریکا له ولسمشر ډانلډ ټرمپ سره په کتنه کې دې مسئلې ته اشاره وکړه. ویل چې په افغانستان کې شل وسلوالې سختدریزي ډلې فعال دي. په نیویارک بوک ریویو ورځپاڼه کې احمد رشید همداراز د افغانستان ستونزو ته په اشاره لیکلي دا هیواد له یو شمیر کورنیو ګواښونو سره چې په زیاتېدو دي مخامخ دی، لکه تروریستي حملې، د طالبانو لاسته د سیمو لوېدل، اقتصادي سقوط، فساد او داخلي سیاسي کړکېچ چې جګړهمار او قومپال سیاستوالې د ولسمشر اشرف غني حکومت له ستونزو سره مخامخ وي. د احمد رشید په باور تر دوغو ټولو ستر ګواښ سیمه ایز دی، ځکه چې د امریکایي جنرالانو، لویدیځو ډیپلوماتانو او افغان چارواکو په وینا چې له ده سره یې خبرې کړي لږ تر لږه د سیمې درې هیوادونه یعنی پاکستان، ایران او روسیه اوس د طالبانو ملاتړ کوي. خو داسې ښکاري چې په واشنګټن کې چارواکي له دغو تهدیدونو زیات خبر نه دي. د بریتانیا چاپ میل ورځپاڼې د افغانستان د یوازینۍ والی د لرې کېدو او پر ځای د یوه نارینه د ټاکنې په اړه لیکنه خپره کړې ده. میل ورځپاڼه وایي چارواکو وویل چې د دایکونډي والی معصومه مرادي له 2015 میلادي کال څخه چې والی وګمارل شوه د مذهبي محافظه کارانو او سیاسي مخالفانو له سخت مخالفت سره مخامخ وه. د سیمه ایزو ارګانونو د خپلواکې ادارې ویندوی منیرې یوسف زاده وویل دا خبره تاییدوي چې میرمن مرادي د دایکونډي له ولایته لرې شوې ده. هغې د میرمن مرادي د لرې کېدو دلیل ونه وایه. ورځپاڼه وایي چې میرمن مرادي د ولسمشر غني له لورې ټاکل شوې وه، خو مخکې تر دې چې دا دایکونډي ته لاړه شي پر ضد یې اعتراضونه وشول.
ازادي رادیو اوري د افغانستان د جمهوریت ریاست دوهم مرستیال دفتر وایي چې د جماعتونو او تکه خانو د امنیت کمیسون د امنیتي ځواکونو ترڅنګ 1500 ملکان په وسلو او مهماتو مجهز کړي چې د محرم په ورځو کې په کابل کې د سلو جماعتونو او تکه خانو امنیت ټینګ کړي. د کسان د افغانستان د ملي امنیت شورا د نوې طرح پر اساس چې د مذهبي مراکز او د مراکز د امنیت ټینګولو په هدف جوړ شوی ګمارل شوی دی. ملالای بشیر نور جزئیات وړاندې کوي.
د افغانستان د ملي امنیت شورا لخوا د مذهبي مراکزو د امنیت ټینګولو په هدف جوړ شوی طرح له مخې د عاشورا په ورځو کې د تروریستي حملو د مخنیوي لپاره یو شمېر شیعه مذهبي د پولیسو ترڅنګ ګمارل شوی دی. د جمهوریت ریاست د دوهم مرستیال د مطبوعاتي دفتر د سلاکار په وینا د جماعتونو او تکیخانو د امنیت او د تروریستي حملو د مخنیوي لپاره یو شمېر ملکي کسانو ته وسلي ورکړل شوی دی. محمد هدایت وایي د جماعتونو او تکیخانو د امنیت ټینګولو طرح اوس فعال سویده.
صد مسجد و تکیه خانه
دی وایي سل جماعتونه او تکیه خانې چې په کابل ښار کې په داسې ځایو کې موقعیت وو چې ورته لوړ امنیتي تهدیدونه وو، د هر مرکز لپاره په نظر کې نیول سوی چې 15 کسان وسلوال سي او د جماعت او تکیه خانو امنیت ونیسي. تر عاشورا مخکې شاوخوا 1500 کسان د کورنۍ چارو وزارت تمریف سول دوی اوس مهال پر رسمي توګه د پولیسو په لیکو کې شامل سول. د جمهوریت ریاست د دویم مرستیال د مطبوعاتي دفتر د سلاکار په وینا له پولیسو سره د دغو کسانو توپیر دا دی چې دا کسان د اسلامي مرکز د شورا لخوا د یو تړون له مخې تعین سوي او د کورنۍ چارو وزارت لخوا ګمارل سوي دي. شاغلی هدایت زیاته کړه دغو 1500 کسانو ته تر محرم مخکې د لنډې مودې نظامي زده کړې ورکړل سوي دي. محرم له مذهبي میاشتو څخه ګڼل کیږي چې د دې میاشتې په 10مه ورځ د اسلام د پیغمبر لمسی امام حسین له 2 اویا یارانو سره په کربلا کې وژل سو او میلیونونه شیعه مذهبي هر کال په دې ورځ مراسم جوړوي. سږ کال د محرم 10مه د یک شنبې په ورځ ده، خو ولې داعش او طالبان پر شیعه مذهبو حملې کوي؟ طالبان چې سنی مذهبي دي، د 1990 او 2000 لومړي کلونو پر مهال د شیعه افغانانو له بشري حقونو څخه په سرغړونو تورن دي او داعش په افغانستان کې له راپورته کېدو وروسته پر شیعه مذهبو حملې کړې دي. خو د جمهوري ریاست د دوهم مرستیال د مطبوعاتو د دفتر سلاکار محمد هدایت وایي زموږ تحلیل دا دی چې دوی غواړي هغه مذهبي جګړې چې په سوریه، عراق، پاکستان، هند او یو شمېر نورو هېوادونو کې سته افغانستان ته راوړي څو خپل سیاسي اهداف ترلاسه کړي. خو له نیکمرغه د دواړو مذهبو په پلوي افغانانو کې دا ظرفیت نشته. په آخره کې به دوی ناکامه سي او په راتلونکو کلونو کې به نور هم ناکام سي. د دوی هدف د افغانستان دولت ته ضربه رسول دی. د جمهوري ریاست د دویم مرستیال د مطبوعاتو د دفتر سلاکار وویل د جمعتونو او تکیخانو د امنیت طرحه د امنیت شورا له خوا تصویب سوې ده او یوازې د شیعه مذهبو د مذهبي مراکزو پر امنیت ټینګار نه کوي، بلکې د ده په وینا دا طرحه د اهل سنت د اسلامي مرکزونو امنیت هم په پام کې نیسي.
د افغانستان ډېرې ادارې په خپل وخت رسنیو ته معلومات نه ورکوي او په دې توګه اطلاعاتو ته د لاسرسي قانون تر پښو لاندې کوي. دا خبره د په افغانستان کې اطلاعات د لاسرسي د کمیسیون مشر پرون په کابل کې وکړه او وی ویل چې د افغانستان ډېری ادارو هغه موارد په نظر کې نه دي نیولي چې د قانون له مخې په عملي کېدو مکلف ګڼل شوي دي. نور تفصیل د یوسف خان زدران په راپور کې.
اطلاعاتو ته د لاسرسي کمیسیون د افغانستان اکثره ادارې خلکو ته د معلوماتو په ورکولو کې ناکامه بللې او په دې اړه یې د پوهاوي د ورکولو یو میاشتنی کمپاین پیل کړ. د دغه کمیسیون مشر اکرام افضلی اطلاعاتو ته د لاسرسي د نړیوالې ورځې په مناسبت جوړې شوې غونډې ته په وینا کې د دغه کمپاین هدف خلکو ته اطلاعاتو ته د لاسرسي د حق او قانون په اړه پوهاوی وبالو.
کله چې قانون جوړیږي د قانون لپاره لازمه ده چې تطبیقي میکانیزم په پام کې ونیول شي او کله چې تطبیقي میکانیزم په پام کې نیول کیږي د هغه میکانیزم د پیاوړتیا لپاره او په عمل کې د کار کولو لپاره باید زمینه برابره شي. اما متاسفانه په دغه برخه کې حکومت پاتې راغلی.
ولسمشر غنی د 2014 میلادي کال په پای کې اطلاعاتو ته د لاسرسي قانون توشیح کړ، خو انتقادونه دا دي چې د عملي کېدو لپاره ادارو مسؤلیت نه دی اخیستی. افغان حکومت د دغه قانون د سم تطبیق لپاره اطلاعاتو ته د لاسرسي کمیسیون هم جوړ کړی چې تیره میاشت یې د دغه قانون د تطبیق لپاره خپله ستراتیژي هم اعلان کړه. د دغه کمیسیون موندنې ښیي چې د چارو اداره، د کار او ټولنیزو چارو او د پوهنې وزارتونه د 24 هغو ادارو له ډلې څخه دي چې د قانون د تطبیق موارد په نظر کې نه دي نیولي. په همدې ډول کمیسیون د مالیه، کلیو پراختیا او د عامه روغتیا وزارتونه د معلوماتو ورکولو په برخه کې تر ټولو کامیاب وزارتونه وبلل. په ورته وخت کې د افغانستان د شفافیت د څار بنسټ بیا اطلاعاتو ته د لاسرسي د قانون د تطبیق کچه د اندېښنې وړ بولي او وایي چې خلک لا هم په دې برخه کې د محرومیت احساس کوي. د دغه بنسټ وروستۍ څېړنه ښیي اکثره افغانان د معلوماتو لرلو ته لیواله دي، خو په وړاندې یې پاملرنه نه کیږي.
آزادی رادیو تغوا گونیسی او تر طول مخکزان دا افغانستان سیمه او نره پر حالاتو خبر کری.
د عراق پارلمان له حکومت او غوښتل چې د کردستان کرکوک سیمې ته پوځیان واستوي. په بغداد کې د پارلمان رئیس وروسته تر دې دا غوښتنه وکړه چې د خپلواکۍ لپاره د کردستان د دوشنبې د ورځې د ټول پوښتنې نتیجه پرون اعلان شوه. د ټول پوښتنې له مخې نږدې 93% کې کردانو له دې سره موافقه وکړه چې کردستان د خپلواک شي. د موضوع تفصیل د احمد شیبر په راپور کې.
د عراق پارلمان له صدر اعظم حیدر علی بادی څخه وغوښتل چې د کردستان کرکوک سیمې ته پوځان واستوي او هلته د تیلو د زیرمو کنټرول ترلاسه کړي. په بغداد کې د چهارشنبه په ورځ د پارلمان رئیس سلیم الجبوري وویل
علی الحکومه اعاده الحقول الشماليه في كركوك
حکومت باید په شمال کې د کرکوک د تیلو زیرمې بیرته خپلې کړي، همداراز هغه سیمې چې اختلاف پرې شته ونیسي، او د تیلو فدرالي وزارت باید د دغو څارنه وکړي او واکې خپل کړي. هره ډله چې په سیمه کې نفوس لري هغه پرې نشته چې مداخله وکړي. د عراق مرکزي پارلمان په پرونۍ غونډه کې دا پریکړه هم وکړه چې د کردستان سرحد باید له بهر سره وتړل شي. د پارلمان تر اعلان وروسته اردن اعلان وکړ چې د کردستان اربیل او سلیمانیه ښارونو ته به د جمعې د ورځې د ماښام له شپږو بجو وروسته د اردن د شاهي هوایي چلند الوتکې خپلې الوتنې وڅنډوي. دغه هوایي شرکت د اونۍ لس پروازه اربیل او درې هم سلیمانیه ته لرل. د عراق کردانو د دوشنبې په ورځ د خپلواکۍ لپاره ټول پوښتنه وکړه چې نتیجه یې پرون د دې سربیره خپره شوه چې د عراق صدر اعظم حیدر علي بادی خبرداری ورکړ چې نتیجه اعلان نه کړي. د کردستان د انتخاباتو او ټول پوښتنې د خپلواک کمیسون مشر هندرین محمد نتیجه داسې اعلان کړه:
نسبت المشارکه 72.16%.
2.15% خلکو په ټول پوښتنه کې برخه واخیسته. د ټولو رایو شمیر 2,315,000 و 2.3% مثبت رایه ورکړې ده او 0.2% مخالفت کړی دی. د کردانو مشرانو د دوشنبې په ورځ ویلي وو چې دوی د عراق له مرکزي حکومت سره خبرو ته تیار دي. پرون د عراق صدر اعظم حیدر علي بادی د کردانو د غوښتنې په ځواب کې وویل چې له کردانو سره د اساسي قانون په چوکاټ کې خبرې کېدای شي او کله به هم د ترسره شوي ټول پوښتنې د نتیجې پر سر خبرې ونه کړي.
او سم یو ځل بیا پام وکړئ، د ساده مهمو خبرونو سر لیکونو ته ټاکل شوی ده چې نن د افغانستان اجرایی رئیس عبدالله عبدالله په نوې ډیلی کې د هند له صدر اعظم نریندرا مودي سره وګوري. د کابل پر هوایي ډګر له برید وروسته د امریکا د بهرنیو چارو وزارت خپلو اتباعو ته خبرداری ورکړی چې افغانستان ته سفر ونه کړي. په کابل کې پرون د کابل په هوایي ډګر برید وشو. برید کوونکي څلور تنه وو چې ټول وژل شول. تمه ده د افغانستان د کرکټ د 19 کلنو ټیم نن له خپل بنګالي سیال ټیم سره یوه ورځنۍ لوبه وکړي. د روسیې ولسمشر ولادیمیر پوتین به نن په انقره کې د ترکیې ولسمشر رجب طیب اردوغان سره په کتنه کې د سوریه او عراق په اړه خبرې وکړي. د امریکا د متحدو ایالاتونو د مشرانو جرګې د بهرنیو اړیکو د کمیټې مشر وایي چې د کردستان ټول پوښتنې اندېښمن کړی دی. باب کرکر د عراق الهورت لوزون ته وویل د عراق بې ثباتۍ ته اندېښنه لري. او د امریکا د متحدو ایالاتونو او روسیې فضایي ادارو موافقه وکړه چې د سپوږمۍ په مدار کې یو تمځای جوړ کړي. او دا هم د جون رنگونه
د جوان رنگونه.
نوم می معصوم جان معصومی دی. پهل حال د افغانستان د علوم اکاډمۍ د ژورنالیزم انسټیټیوټ کې د علمی غړی په توګه وظیفه لرم.
تاسو په یو موضوع باندې کار کوئ، له لرې د ښکاریږي چې ماشومانو ته کوم څه لیکئ، د دې په اړه معلومات راکولی شئ؟
دا زما دویمه علمي څېړنیزه پروژه ده. د دې پروژې عنوان د افغانستان چاپي غږیزو او تصویري رسنیو کې د ماشومان د خبرونه څېړنه ده. نو په دې
څنګه مو غوښتل چې تاسو ماشومانو ته کار وکړئ؟
یو خو دا موضوع زما لپاره ډیره جالبه ده، او بل د ژورنالیزم په ډګر کې رسنۍ او د ماشومانو لپاره کوم مواد کتابونه نشته. نو ماشومان ته باید لکه څنګه چې کورنۍ ډیره توجه کوي، رسنۍ هم دا مسؤلیت لري.
نو زما لپاره پروژه چې تاسو مخ ته پراته ده، کنه په دې کې معلومات له کوم ځای نه تاسو اخلي؟
دا څېړنیزه برخه هم لري، علمي برخه هم لري. دلته هغه مشهور رسنۍ چې په افغانستان کې فعالیت لري، کاغذ دولتي رسنۍ دي، خصوصي رسنۍ دي، د ټولو رسنیو له مسؤلینو سره به زه ارتباط نیسم. هغوی بله دوی بله ما سره همکاري کوي، کوم خبرونه چې دوی په تېرو کالو کې نشر کړي دي، خپرې کړي دي، دا هغوی هغه مثبت پیغام په دې څېړنه کې راوړل کېږي.
یعنې دا به تاسو د یو کتاب په بڼه چاپوي؟
او انشاءالله انشاءالله.
بیا دا به چا واکی آیا ار وګړي هرې کورنۍ ته رسیدلی سي؟
زیات کوشش کوم، نو کار اساسي پر کوم، چا اساسي پر کوم، د خپل ټولنې لپاره پر کوم، نه یوازې د خبريان لپاره مرستندوی دی، بلکې دا کتاب کا چاپ شلو دی هر کورنۍ غړای په دې مکلف دی چې مطالعه کوي.
تاسو په نظر د دې کتاب په شروع کې څه رقم یو موضوع راولې چې د ماشوم لپاره او هغه څوک چې لولي دغه لپاره جالبي؟
دا دوه هم سفر کې چې دای کنه یو څوک که آقا دی یکو ماشومان و والدین وی وروری نو لوستلو تی اتمن جذب کیوی
چی شویدی پکیت خواه؟
لکه ماشومان رسانه سر یادی که او دو ماشومان لخبروان و جبه
دیر منان اتاسو دی بریا پیلا
دیر منان اتاسو نه هم
په همدې سره دا خبری مجله هم پای ته ورسېده. زه نوریاس نوریلی تاسو اجازه غواړم خو مایکروفون خپل همکار سید سمیع عباس ته سپارم. عباس ښه راغلاست.